د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې دا پښتو خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چارې امان امیرزی پر مخ وړي. یو شمیر نوماند وزیران د باور رایو اخیستلو لپاره سبا ولسی جرګې ته ورپیژندل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول شرط نه دی منلی. خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلالزی څخه اورو.
ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سوي پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته ټاکل سوی چې سبا د افغانستان د حکومت د یو شمېر وزارتونو لپاره چې تر اوسه وزیران نه لري کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي سي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ یو نوی لوبغالی جوړیږي او په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر ووژل سو. پوره خبر نو واوري. ټاکل شوی چې سبا د یو شمېر وزارتونو لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستلو په خاطر ور وپیژندل سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زین نن ازادي راډیو ته ویلي چې کاندیدان یو اونۍ وخت لري چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د پوهنې وزارتونو لپاره کاندیدان نه دي ټاکل شوي، خو د افغانستان د جمهور ریاست دفتر پر دې مسله خبرې نه دي کړې. جمهور ریاست ویلي د معارف وزارت مناسب کاندید د پیدا کولو پاړه غور کوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د لوبغالي د جوړولو کار نن پیل سو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې نوې لوبغالي به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته ښه موقع ورکړي چې کرکټ وکړي او د کورنۍ کرکټ په واده کې به مهم رول ولوبوي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي نن د لشکرګاه په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
نن د هلمندیان د فاره په مجموع کې د جنوب غرب خلکو د فاره یو ښه زیری دی دغه د کرکټ میدان چې پنځه ساحه شل جدي وو د پونیم لکه امریکایي ډالرو په لګښت وو چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي. نن رسما افتتاح او د یو کال په دوران کې به د لوبو ته آماده کیږي. رسما به لوبه پکیږي ان شاء الله.
دا اول وار دی چې په هلمند کې په معیار برابر د کرکټ لوبغالی جوړیږي. تر دې مخکې د کندهار ښار په عینومېنه کې د کرکټ میدان جوړ شوی و. په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکی ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان نن ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان شوي دي.
اشرف نور صاحب دفتر ته روان وو چې ځانمرګي برید پرې وشو. لومړی خبرونه دادی چې ځانمرګي برید کوونکی په موټر سایکل سور وو. داغه د بدن ټوټې هم ترلاسه شوې دي. د بمونو شنډولو ځواک غړي هم د پیښې پر ځای موجود دي. اشرف نور چې اډیشنل آی جی هډکوارټر وو هغه ملډې او نور شپږ پولیس اهلکار جوړ دي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پیښو په شدت غندلی او ویلي دي چې داسې حملې د تروریزم درې شو د وچولو لپاره د پاکستان اعظم نشي کمزوري کولای. یو وګړي چې ځان یې په پاکستان کې د لشکر اسلام په نوم د وسلوالي ډلې ویان معرفي کړی نن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی وو او په پېښور کې د حملې مسؤلیت یې اخیستی، خو د هغه ادعا نه ده ثابته سوې. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا به د دسمبر له څلورمې تر اتمې ګډ هوایي پوځي تمرینونه وکړي. د شمالي کوریا د اټمي پروګرام او میزایلو د ازموینو له امله د کړکېچ په اوج کې د امریکا او جنوبي کوریا دا تمرینونه د ویجیلنت ایس په نوم ترسره کیږي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د عادي ګډو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پینګ یونګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي. په زیمبابوې کې نن امرسن مننګاګوا د جمهوري ریاست لوړه وکړه. مننګاګوا د زیمبابوې د مستبد ولسمشر رابرت موګابي تر استعفا وروسته جمهور رئیس وټاکل سو. د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې نن زرګونه کسان د مننګاګوا د لوړې د مراسمو د لیدو لپاره راغونډ شوي وو چې د هغه هیواد د لوی څارنوال په مشرۍ ترسره سو. د زیمبابوې مخکني ولسمشر رابرت موګابي تقریبا 8 کاله پر هغه هیواد حکومت وکړ. موګابي د سې شنبې په ورځ استعفا وکړه. درې نوي کلن موګابي نن د زیمبابوې د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسمو ته نو ورغلی او ویل شوي چې استراحت ته یې اړتیا درلوده. د قرغزستان نوی ولسمشر سورنبای جینبی گفت نن د هغه هیواد په پلازمینه بشکیک کې په ځانګړو مراسمو کې د خدمت لوړه وکړم. دا په سیمه کې په سوله ییز ډول له یوه ولسمشره بل ته د واک ته انتقال تجربه بلل سوې ده. سورنبای جینبی گفت د قرغزستان د مخکنی ولسمشر المازبیق اتمبایوف پر ځای واک ته ورسید. هغه نن د لوړې په مراسمو کې په قرغزي او روسي ژبو ویناوې وکړې او د خپل هیواد د اتحاد د خوندي ساتلو او د اداري فساد پر ضد د کلکې مبارزې ژمنه یې وکړه. سورنبای جینبی گفت له 2018 تر 2018 میلادي کال د قرغزستان صدر اعظم هغه وویل چې د ټولنې د صفا کولو لپاره یې د اداري فساد پر ضد سخته مبارزه پیل کړې ده. او د اروپایي اتحادیه او د ختیځ مشارکت د غړو هیوادونو استازو نن په بروکسل کې غونډه پیل کړه چې هدف یې د اتحادیه او د پخواني شوروي له جمهوریتونو سره د اړیکو ټینګول دي. اروپایي اتحادیه د ختیځې اروپا د شپږو هیوادونو او د قفقاز د جنوبي سیمو د اقتصادي ادغام او هلته د اروپایي ارزښتونو د ودې لپاره په 2009 میلادي کال کې د ختیځ مشارکت ډله جوړه کړه. په نننۍ سرمشریزه کې اساسي مسأله له ارمنستان سره د اروپایي اتحادیې د مشارکت د موافقې لاسلیک ده. البته له ارمنستان سره د مشارکت په موافقه کې آزاد تجارت نه دی شامل سوی او د هغو موافقو په پرتله چې اتحادیې له ګرجستان، مولدووا او اوکراین سره کړي کم امتیازات لري. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا فرشتي جلال زيت خبروريدل د ازادي راديو خبرونه او راپورونه د انټرنټ لاري پر ازادي راديو ډاٹ کام اوريدلای او لوستلای سي. یو شمیر نوماند وزیران د باور رای واخستلو لپاره سبا ولسی جرګه ته ور پیجندل کیږي.
وزیر د خارجي او وزیر د معرفت کیږي او دغه منځتي غوښتنه کوي د ادبيان د حکومت باندې را کوم.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ شرط نه دی منلی. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی وایي د هلمند په مرکز کې د کرکټ یو لوبغالی جوړیږي او د رغېدو چارې نن پرانیستل شوي.
دغه د کرکټ میدان چې ځکه شل جریبه د پونیم لکه امریکایي ډالرو په لګښت و چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمن افتتاح شو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د سوریې اپوزیسیون اعلان وکړ چې ژنیف ته به د مذاکراتو لپاره خپل متحد هیئت ولیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکي اونیز پروګرام خپریږي.
پیږي چې نبینه د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي خو الله جل جلاله دې ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده. د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیک راتاوي او خپل موقعیت په ځان برابروي.
په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ټاکل سوی ده چې سبا یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره اور و پیژندل سي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه نوماند وزیران به د یوې اونۍ په اوږدو کې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي، خو تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي سوي. د ناجی ساپۍ راپور په دې اړه اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبې په ورځ یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کینږدي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو، فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نوره د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي.
د شنبه ورځ اجنډا صرف د سرپرست وزیرانو لپاره لرو، نور ټول راځي. یو وزیر د خارجي او وزیر د معرفت کیږي او دغه منځتي غوښتنه کوي د ادبیان د حکومت باندې را کوم. د ولسی جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده دوی باید مجلس یا د روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دي خشدار نه کی او کدوې غواړي چې درست ثوابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ټاکل شوی ده چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نوماند وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، وېس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتو معلوماتي ټکنالوژي، مجیب الرحمن کریمی د کارو ټولنیزو چارو، او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومن وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په تړاو څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومن وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه.
د لوړو زده کړو وزارت لپاره نومند وزیر معرفي شوی دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغې جملې یوه هم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی، او یو شمېر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی، او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږۍ نومند وزیران معرفي کوي.
دولت در امور پارلمانی در هماهنگی با پارلمان افغانستان نامزد وزیر را معرفی خواهد کرد.
در افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران لاویه فیصدونه د کمی پراختیا بودیجې د مصرف له امله استیزا او لدی ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته، خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون سو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخوا بیا یو شمیر افغان کارپوهان د نویو نوماند وزیرانو پر بې پرېتوب ټینګار کوي، او وایي چې دغه کسان باید د سهم پر بنسټ اړوند وزارتونو ته معرفي نشي. د چارو کارپوه او د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فیض الله جلال وایي چې د حکومت مشران باید هغو کسانو ته مراجعه وکړي چې وړتیا لري، نه دا چې نوي نوماند وزیران له خپلو ټیمونو څخه غوره کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره هیڅ کوم مخکینی شرط نه دی منلی. دغه شورا وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم منل سوی نه دی. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مسکو کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي چې روسیه له وسلوالو طالبانو سره ځینې تماسونه لري. مسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر او خبرو په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې د منځنۍ آسیا او روسیې د امنیتي مشرانو په یو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی، ویلي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د چا هیڅ کوم مخکنی شرط نه دی منلی. د دې شورا ویان قادر شاه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، محمد حنیف اتمر له خاصو اهدافو او پیشنهادونو سره مسکو ته تللی او پر ګڼو مسایلو یې هلته خبرې کړې دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې غونډې ته رسمن وربلل شوی، او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوی دولتي پلاوی برخه واخیسته. په دې غونډه کې افغانستان څلور مهمې کرښې هلته توضیح او تشریح کړلې. اول دا دی چې له تروریزم سره مشترکه مبارزه، د نشه یي او سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مخنیوي د لارو چارو د څرنګوالي په رابطه باندې طرحه، او همدارنګه د سولې د مذاکراتو، او همدارنګه د اقتصادي همکارۍ د بهبود په رابطه باندې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د ملي امنیت سلاکار ښاغلي اتمر په دغو ټولو برخو کې غونډې ته مشخص پیشنهادونه وړاندې کړي. قادر شاه وویل د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت پر دریځ هم خبرې کړي.
وختونه هم دا ده چې د سولې د مذاکراتو په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مشترکې مبارزې د نشهیتو په وړاندې د قاچاق او د سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مبارزې، او همدارنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د سولې د مذاکراتو د استحکام لپاره د سیمې هیوادونه مشترک او ګډه مبارزه وکړي.
د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د وسلوالو طالبانو غوښتنه د سوله ییزو مذاکرو له لارې حلېدلی سي. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت غوښتنه لري څو وسلوال طالبان له تروریستي ډلو سره خپل هر ډول ارتباط پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي دا چې وسلوال طالبان به له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او کنه په راتلونکو اونیو کې جوتیږي. خود شغلی اتمر په خبره کې وسلوال طالبان له دغه امتیاز څخه ګټه وانخلي لوی اشتباه کوي. د ملي امنیت سلاکار خبرلانه ته ویلي دا افغانستان د سولې موضوع له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره مطرح کړی ده، او د افغانستان د غوښتنې وررسولې که له وسلوالو طالبانو سره کوم تماس لري له هغه په استفادې دي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. شغلی اتمر ټینګار کړی چې وسلوالو طالبانو ته باید اجازه ورنکړل سي څو له دغسې تماسونو د جنګ د شدت لپاره کار واخلي. محمد انیف اتمر ویلی چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار یې د پیشنهادونو ملاتړ کړی چې د ده په خبره کابل د مسکو د دې دریځ ملاتړ کوي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو پیغام کې په افغانستان کې د داعش پر ضد په جګړه کې د امریکا د پوځ د بریاو یادونه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شکرانې د ورځې یا تھینکس ګیوینګ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې ډیرا سرتیرو ته خطاب وکړ او وی ویل چې په هر ځای کې د دوی د بریاو خبرې کیږي. د موضوع په اړه احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شکرانې د ورځې یا تھینکس ګیوینګ په مناسبت په خپله وینا کې په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکایي سرتیرو د جګړې ستاینه وکړه. ښاغلی ټرمپ د فلوریډا له پالم بیچ څخه په یو ژوندي ویډیوي کانفرنس کې هغه پوځیان چې په افغانستان او عراق کې خپل هیواد ته خدمت کوي وستایل او ویل چې دوی ډیر خاص دي. هغه په افغانستان کې ډیره سرتیري زړور خلک وبلل او ویل چې دوی په وروستیو څو میاشتو کې د جګړې بهیر بدل کړی دی. هغه ویل امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د دې لپاره جګړه نه کوي چې بریاوې ونه لري، بلکې د بریالیتوب په مقصد جنګیږي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د ده حکومت امریکایي سرتیرو ته د پرمختګ دروازه پرانیسته. ولسمشر ټرمپ د امریکا د هوایي ځواک د دواتیایمې فرقې وروستیو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل اوس مهال ټول په افغانستان کې د امریکا د پوځ د بریاو په اړه خبرې کوي.
Happy Thanksgiving to all of you, and I have to say just directly to the folks in
د شکرانی ورځ دی تاسو ټول ته مبارک وي. باید هغه سرتیرو ته چې په افغانستان کې دي مستقیما ووایم چې ټول تاسو د ورستیو څو میاشتو د پرمختګ په اړه چې ما ورته مخه پرانیسته خبرې کوي. موږ جګړه هسي نه کوو، بلکې د بریا لپاره کوو.
ښاغلی ټرمپ وویل چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې دي او زیاته یې کړه چې د دوی دا بریاوې د تیرو کلونو په پرتله روښانه دي او په همدې دلیل د خپلو سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې پراخ صلاحیتونه ورکړي دي. ټرمپ پر پخواني ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ او ویل چې هغه پوځیان نه پرېښودل چې چارې له خپلې خواهې سره سم سنبالې کړي. ټرمپ چې له خپلې میرمنې میلانیا سره په ګډه د فلوریډا په یو پوځي قرارګاه کې د تھینکس ګیوینګ د نمانځنې په غونډه کې ګډون کړی و، د متحدو ایالاتو د کورنیو ستونزو، اقتصادي پرمختګ او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو د پلانونو په اړه هم خبرې وکړې.
تاسو ازادي راډیو اوري. د جالي او هنري پخوانیو آثارو د جوړېدو په اړه اوس له عصمت سروان څخه اورو.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جالي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان نون من نومیږي لابراتواري معاینې وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو او اوس هم ستاسو پام یوې بهرنۍ موضوع ته اړوو. د سوریې د اپوزیسیون ډلې هغه موافقه اعلان کړه چې له مخې په جنیوا کې د سولې خبرو ته خپل متحد هیئت لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د 6 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې شوې دي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې ده.
د سوریې د اپوزیسیون ډلې دغه اعلان نن سهار وکړ. دا اعلان د سعودي عربستان په نوښت د هغې غونډې په دویمه ورځ وسو چې په ریاض کې جوړه سوې وه. د ریاض په غونډې کې د اپوزیسیون شاوخوا 140 استازو مخکې تر دې چې د پنجشنبې په ورځ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره مخامخ خبرې وکړي برخه اخیستې وه. په پام کې ده د سوریې په باب د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرې په جنیوا کې راتلونکې اونۍ وسي. د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مخکنی خبرې له ناکامۍ سره مخامخې سوي دي. له 2011 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې تر 3,13,000 ډېر کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د جنیوا په خبرو کې د برخې اخیستو اعلان د سوریې د اپوزیسیون غړي میرمن بسما قزماني وکړه. هغې وویل د سوریې د لانجې په اړه به نورې خبرې نن جمعه وسي څو د اپوزیسیون د استازو نومونه او شمیر نهایي سي. په دغو خبرو کې به د مذاکرو عالي کمیټې لپاره 50 کسان وټاکل سي چې نن به د هیئت تشکیل نهایي کړي. د سوریې د اپوزیسیون پر ډلو سخت فشارونه دي څو له خپلو ځینو ډیرو شدیدو غوښتنو تیر سي. له اپوزیسیون ډلو دا غوښتنه وروسته له هغې سوې چې د سوریې رژیم د روسیې په ملاتړ په پوځي ډګر کې ځینې بریاوې ترلاسه کړي او ویل کېږي دې مسئلې د سوریې د رژیم دریځ قوي کړی دی. د سوریې د اپوزیسیون یو ویان احمد رمضان روټرز اجانس ته ویلي د سوریې اپوزیسیون دا پیغام ورکړ چې تیار دی په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره جدي او مستقیمو خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو منځګړی سټیفن دمیستورا چې د جنیوا د خبرو د نوي پړاو لپاره چمتووالی نیسي په پام کې لري نن په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې پر مسله خبرې وکړي. لویدیځ او عرب هیوادونو له څو کلونو راهیسې د اپوزیسیون د دې غوښتنې ملاتړ کړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له واک څخه لرې سي، خو له کله چې روسیې د اسد د حکومت په ملاتړ د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې دا ډېره واضح سوې چې د اسد مخالفان د جنگ په ډګر کې د بریا پر لوري نه دي روان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن د کرکټ د یو لوبغالي درغونی چاري پرانستل سوی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دې لوبغالي جوړیدل به د کورنی کرکټ په وده کې مهم رول ولوبوي. احمد تکل د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلی سره چې د دې لوبغالي د پرانستو په مراسمو کې د ګډون لپاره لشکرګاه ته تللی دی په دې مرکه کې په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی فضلی د مرکې په پیل کې د لوبغالي د جوړېدو د پروژې په اړه جزئیات څرګند کړل.
نن د هلمندیان دپاره یا په مجموع کې د ځای جنوب غرب د خلکو دپاره یو ښه زیری دی چې دغه د کرکټ میدان چې 15 ساحه شل جریبه د 2.5 لک امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کېږي نن رسمن افتتاح شو او د یو کال په دوران کې به دوی لوبو ته آمده کېږي. رسمن به لوبې په کېږي انشاءالله.
هغه ځای چې دا میدان په کې جوړېږي دا لنجمن هم ځکه وه هغه لنجه هواره شوې؟
بالکل، په دې کې څه ستونزې وي؟ هغه ستونزې پای ته رسېدلې دي. هلمند د لشکرګاه شاته نږدې د صافیانو په سیمه کې زه اوس هم د دغه میدان د ساحې سره تاثیر رقیږم. زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم راغلي دي لکه ګلبدین نایب او داسې افغانستان کې بس نور لوبغاړي. نو انشاءالله ولایت دا هغه میدان دی چې د لوبو د لا پرمختګ لپاره به زمینه مساعده کړي د خلکو لپاره او بیا خصوصا د کرکټ زمینه وال لپاره. اوس هغه کوم لانجې یا مشکلات چې هغه پای ته رسېدلي
دا به فکر کوي چې د کورنی کرکټ په پراختیا کې څومره ونډه ولري د دې سټډیوم جوړېدل؟
حقیقت خو واکن هم د کورنی کرکټ د خپل زلو د فار یا د کرکټ د پرمختګ د فار دغه سي میدانونو ته ضرورت دی چې موږ هغه پټ استعدادونه را پیدا کو. واکن هم دا د کورنی کرکټ د فار یو رغند رول وبوي او زه خوشاله په دې يم چې په داسې سیمه کې چې دلته د کرکټ استعداد زخت زیات دی اما دغه چې یو میدان ته ضرورت وو په دې سره به انشاءالله ولادي د کورنی کرکټ د فار نور هم فرصت برابر سي.
د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او همدارس د 19 کلنو د ټیم اکثر لوبغاړي د ختیځو ولایتونو نه دي، یا له خوست او پکتیا او یا هم د ننګرهار له خوانه له مشرقي زون نه دي. جنوبي ولایتونو یعنی د هلمند او د کندهار او د فراه د لوبغاړو ونډه د هیواد په کرکټ کې تر اوسه پورې ډیره کمزورې وه، علت څه دی؟
واقعا هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په هلمند او کندهار هم داسې په زابل کې استعدادونه زیات وه، هم سهولتونه کم وه. نو د دغه میدان په جوړېدو سره به انشاءالله ولاړ شي زموږ هغه 19 کلن ځوانان الف لوبډلې دپاره، بالاخره ملي لوبډلې دپاره چې څومره سهولتونه زیاتېږي د دوی استعدادونه به معلومېږي، دوی به د خپل استعداد پر وړاندې ځان ته لار خلاصوي چې د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. همداسې ملي لوبډلې ته تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې هم یو د کرکټ ډېر ښکلی میدان په عینو مینه کې جوړ شوی دی، او دا د خوسره په ګاونډي ولایت هلمند کې هم نن افتتاح وشو. نو انشاءالله ولعزیز دغه میدان په جوړېدو سره به هغه استعدادونه چې د دې نه مخکې به دوی یا کابل ته راتلل یا به ننګرهار ته راتلل د لوبو تمرینات لپاره، نو اوس به په خپلو ولایاتو کې د دوی لپاره دغه زمینه مساعده شي، او د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې به موږ کوشش کوو چې خپل کورنی کرکټ اکثره سیالۍ چې مربوط په دغه زون کېږي هغه به په هلمند او کندهار کې ترسره کړو.
او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څه پلان شته د سټډیمونو د جوړولو؟
بالکل، د خصوصا په دې 15 زونونو کې یو ګراوند وي او یو سټډیم وي. نو کوشش بنده وي چې په دې 15 زونونو کې موږ یو سټډیم ولرو چې مکمل هلته سپورت کمپلیکس وي، یعنی هغه څنګه چې د کرکټ د بینونی شورا اړتیا ده چې په هر څه باندې سنبال یو سټډیم د کرکټ ولرو، او همداسې هغه ولایاتو کې چې کرکټ زیات دی که چېرته یو میدان بسنه نه کوي، نو موږ به کوشش ورسره کوو چې یو میدان پر ځای دوه میدان ورته جوړ کړو، او سره یو هغه معیاري اکاډمیان هم جوړ کړو انشاءالله.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو په عالم په اړه مو د کرکټ بورډ د سلاکار عزیز الله فضلی څرګندونې واورېدې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري، اوس هم د آزادی رادیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې اورو.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زه اغا جان د زابل ولایت د شاسفار ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ورونو زموږ د شاسفار په ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی، یعنی نه پلونه جوړ کړي دي، نه کاریزونه جوړ کړي دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دي. پلوړ په کلو کې موږ د کلو د کاریزو هیڅ کار نه دی کړی، موږ کاریزونه ډېر ډک دي، وشتي او بنه لري، موږ څه دکړي کار نه دی کړی.
خبر کوم او صدا غوښتنه کوم افغانستان او سیمه مشران چې دا غدا افغانستان موضوع چې د درېسته نور کاله بعد امریکایي وزیر افغانستان حکومت تغیر پیدا کی د افغانستان زموږ سره خطر دی. د سلګش کاله بیا په موضوع افغانستان ته د خشته کې په ادرس د افغانستان هر څه چور کړ بیا په چور خطر دی او خطر وي د سرحدات په سوار وي سرحدات قوی دي. د افغانستان په توپ تیاره په کار ده، د پاکستان ښکاره او پټ همیشه د سوینې چې څو سر کسه بوارانه ورته وښني چې مخنیوي وکړي. افغانان ځکه غواړي، افغانان اوبه غواړي، افغانستان خلک بس غواړي، هیڅ نه لري در په درجه یو م پاکستان هم یې په شروع کړي دي په هر طریقه باندې وښني. او زموږ د افغانستان مشران هیڅ پلان نه جوړي، د پاکستان وزیران ته ګور هر وخت رواني، کله ایران ته یو پلان افغانستان ته جوړي، کله روس ته رواني.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده، دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د حکومت د یو شمېر وزارتونو لپاره چې تروسه وزیران نسته یو شمېر کاندیدان ولسی جرګې ته ورمعرفي سي څو د باور رای واخلي. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د پوهنې وزارت لپاره کاندیدان په دغو کسانو کې نه دي شامل. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د یو لوبغالي د جوړولو کار نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نوي لوبغالي د جوړېدو سره به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته شمو کې برابر سي چې کرکټ وکړي او د کورنی کرکټ په وده کې مهم رول لوبولای سي. په پېښور کې نن په ودرنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکي ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. په دغه چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان سوي دي. د امریکا متحده ایالات او جنوبی کوریا به د دسمبر له څلرمې تر اتمې ګډ هوایی پوځي تمرینونه وکړي. د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او میزایلو د ازموینو له امله په سیمه کې د کړکیچ په اوج کې د امریکا او جنوبی کوریا د تمرینونه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د پیونګیانګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي. او په زیمبابوې کې نن امسن مننګاګوا د جمهوري ریاست لوړه وکړه. مننګاګوا د زیمبابوې د مستبد ولسمشر رابرت موګابي تر استعفا وروسته جمهور رئیس ټاکل شوی دی. د هغه د لوړې د مراسمو د کتلو لپاره نن زرهاو کسان د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې راغونډ شوي وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو بل موضوع ته تاسو پام را اړو. څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون د وترنری د پوهنځي محصله زهرا خاوري ځان ووژه. دا څرګندنه ده چې د زهرا د ځانوژنې اصلي لامل څه و. خو د راپورونو له مخې دا ځکه چې استاد یې څو ځلې مونوګراف یا پایلیک ور رد کړی و. خو تر دې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په پوهنتونو کې د ستونزو په اړه بحثونه روان دي. محصلین دا ستونزې تر مونوګرافونو پورې محدودې نه بولي. په دې اړه یو راپور خپریږي او تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي خپریږي. په ګډه یې اورو. وروسته له هغه چې د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځي یوې محصلې زهرا خاوري ځان ووژه، په افغانستان کې د محصلینو د ستونزې په اړه بحثونه راپورته شول. د زهرا قضیه چې تر اوسه له حل سوی نه ده، خو د افغانستان په پوهنتونو کې د محصلینو پراخو ستونزو ته پام اړوي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی هم له هغو محصلینو څخه یو دی چې لومړی د استاد لخوا ورسره د مونوګراف موضوع ومنل سوه خو وروسته تایید نه سوه.
پایلیک لیکه یا مونوګراف مې لیکه، نو ما په یو موضوع باندې کار کاوه چې غوښتل مې دغسې موضوع باندې کار وکړم چې هغه نوي واوسي. خو ما سره لارښود استاد نتیجې ته ورسېد، راسره ومنله. اما کله چې زه کمیټې ته لاړم، کمیټې له ما سره ونه منله. هغوی لامل دا یادوه چې دغه موضوع ته زموږ په زه په پسې یو مسله زموږ په مسلک پورې اړوند ده، کار را ده چې تاسو بلې موضوع باندې کار وکړي. بالاخره بیا ما او شخصا نورو ملګرو څو موضوعګانې وړاندې کړې، خو ونه منل شولې.
د کابل پوهنتون د ادارې او عامې پالیسۍ د پوهنځي استاد شبنم صالحی وایي تر دوو کلونو مخکې پورې مونوګرافونو کریډیټ نه درلود، یعنی نمرې نه درلودې چې هغه پر قدر اغیز ولري. خو په نوې کریکولم کې په ځینو پوهنځیو کې مونوګرافونه د کریکولم جز دي او کریډیټ لري. که څه هم دا په ځینو مواردو کې د محصلینو مخې ته د خنډونو خبره نه ردوي، خو وایي چې استادان هم تر بیلابیلو فشارونو لاندې دي. میرمن صالحی وایي چې هر محصل باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې هیڅوک ونه کړای سي له ظرفیتونو یې سترګې پټې کړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپور امیرزی چې اوس په همدې پوهنتون کې ماسټري کوي وایي که څه هم په خپله له داسې ستونزو سره نه ده مخامخ سوې، خو په نورو پوهنځیو کې لیدلې چې نجونې تر هلکانو زیاتې له خنډونو او ستونزو سره مخامخ کېږي. دا وایي ځینې استادان سیمه ییز توپیري چلند کوي.
دولتي پوهنتونونه کې کله چې د نجونې ورزی یا کوم مشکل لري، اوله د دې نه دا پوښتنه کوي چې څوک یې، نوم دې چیرې، د کوم ځای، څه کاره یې، ستا کورنۍ څه کاره دی. که دې وخت وطنداره وي خو در سره مرسته کوي، که وطنداره نه وي نو د هماغه اول ورځې نه در سره تا په نه خکې تر اخر ورځې پوری.
میرمن امیرزی وای کنجونی د خپل درسونو له خاطر له استاد سره دغه په دفتر کې وویني د نورو محصلینو او ځینو استادانو لخوا له دغه استاد سره په اړیکو تورن کیږي. نونجونی مجبوره وي چې په ډلې ز توګه له استادانو سره وویني. میرمن امیرزی وایي په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې د پوهنتون استادان ځینې نجونې خپلو زامنو او یا ځان ته ودول غواړي او له همدې کبله د دې په خبره اکثرو استادانو دوه ودونه کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پښتو څانګې محصل رحمت رحیمزی مني چې په پوهنتونو کې د هلکانو په پرتله د نجونو د بریا په لاره کې خنډونه زیات دي. خو دی وایي چې ځینې استادان هلکانو ته هم سمې نمرې ځکه نه ورکوي چې د قدر له درجې یې وغورځوي. دی وایي نجونې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي.
خو دین استادان خو نه پرې خوبل کېږي چې دوی مخته لاړې شي یا دوی ډار وي چې یا به دلته بیرته استادان شي.
ښاغلی رحیمزی وایي کله چې د محصل نمرې کمې سي لس ورځې وخت لري چې د تجدید نظر لپاره کمیټې ته ورسي. خو د ده په خبره کمیټه شفافه نه وي او بیرته له همدغو استادانو څخه جوړوي چې له محصل سره مرسته نه کوي. د کابل پوهنتون د ادارې او عامه پالیسۍ د پوهنځي استاد شبدم صالحی هم موافقه ده چې نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. خدا وایي
ډیر نجونې چې دلته دي راځي کوم څه نه دي چې یوازې سره کړی دي ګروپ په شکل سره راځي. موږ معمولا کوم کار ماشینې چې ځکه په څنګه کې سم څه موږ په وخت کې په څنګه کې وخت نه کو کولای شي د سم نه بهر د سوال ماتره کړی دي پارتمنټونو ته د پروژې په اړه دغه پروژو په اړه موږ په وخت کې
د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغه لالپوره امیرزی ادعا کوي چې ځینې استادانو کړي جوړې کړي دي او د چا زور ورباندې ځکه نه رسیږي چې له وزیر او رئیس سره لاره لري. خو دا ښځینه محصلینو ته داسې مشوره لري
که زه د خجلې په ځای اوسېږم زه دوه کاله درې کاله خپل شاته اچوم خو خپل عزت هغه ته هېڅکله دا نه پرېږدم چې ورسره ما وارده شي. دا موضوع د کورنۍ سره په جریان کې هغه کسان چې د کورنۍ سره باید په جریان کې پرېږدي. داسې یو مشکل سره سره مونږ کېږي باید هغه اداره چون هغه اداره کې یا ډپارټمنټ کې دوی باید ونه ویرېږي. په جرات باندې دوی وایي چې فلانه استاد داسې زما څخه غوښتنه وکړه ولې ډپارټمنټ دی ډپارټمنټ ته نه شي هلته رئیس دی ماوین د هغې سره ښه شي چې هغه نه شي ډپارټمنټ په ساته دې باید مطرح کړي. یو کس داسې رسوا شي بلکې زړه نه شي کوی او فلانه رسوا شو زه هم کېدای شي رسوا شم.
د لوړو زده کړو په سیستم کې پر ستونزو سربیره په افغانستان کې دوه اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هلی مومنی دا اونۍ بیا ستاسو ګڼ پیغامونه راغلي چې ستاسو د سیمو د ستونزو ښکارندوی کوي. همدا پیغامونه به واورو او دغه راز یادونه کوم چې د پکتیا ولایت روغتیا ستونزې به هم د همدې ولایت له یو چارواکي سره وسپړو. دا به وروسته واورو. لمړی د کندهار ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو چې نابینا دی او د کرکټ لوبي په اړه معلومات غواړي. له دې به واورو.
السلام علیکم زویر احمد مبنا مدر صرف لیک د کندهار ولایت سر تاس صرف تماس کی نن سال سیشن د ورځ در په وو بجو پر اپورت سو د چ کرکټ سن د نیان د پارا دا کما ته په کندهار ولایت کې زیر او شیا سی ابل زای زنا بنا دا وست ما زرغت کوم کی چې دا کرکټ ته ځان داخل کوم مننه پر د عالم بربند
مننه وروره ستاسو له پیغام څخه. تاسو د ازادي راډیو د هغې مرکې خبره کړې چې د نابینایانو د کرکټ لوبي په اړه یې کړې ده. ستاسو دا غوښتنه مو د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغني بشردوست سره شریکه کړه. ښاغلی بشردوست ازادي راډیو ته ژمنه وکړه چې دا تورنمنټ په نږدې ورځو کې په کندهار ولایت کې هم ترسره کیږي او نابینایانو ته به د کرکټ لوبي فرصت ورکول کیږي. پر ځای بولم چې دلته د شغل بشر دوست سره د ازادي رادیو د همکار احمد تکل هغه مرکه هم درووروم چې په لویدیځ ولایتونو کې د کرکټ د تورنمنت په اړه کړه ده. هغه د مرکه په پایل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د دې تورنمنت جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینان لپاره کار او فعالیت پیل کړو چې زه څنګه کولای شم چې نابینان ته د لیک او لوست اسانتیا ورکړم. د لیک او لوست اسانتیا پر څنګه د ځان سره دا فکر وکړو چې دا زموږ نابینان ورونه چې کومې د ازیتو ځای باندې ناشې ادې د فارې بیت یو تفریحي پروګرام هم موږ ولر خوشبختانه به ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې دا غي نمو کې د زوی انډیا ته تللی او ما د مدینانو کرکټ هلته د زینه تماشا کړی و او یو څه اندازې په سبيت لرلنګ مې دې نه اغستې و. نو بیا ما خو چې ما د خپل لوسه د خپل نظر شریک کړل او غي د ما سره ومنله خوشبختانه د افغان کنکشن په ملالي ملاتړ باندې زه وته وانه د مشاغې د ما ته څه پیسې راکړې چې ما دې را باندې وکړو. ما د ټورنمنت په نګار کې فلاره واچول چې دې کې دوه درې ټیمونه موجود چې د مزار شریف نه ملکان راغوښتي و. هغه سره ما کار کړی و په کونړ کې ما کار کړی و په نګراج د درې وال ټیبونه سره مخامخ کړل او خپل میچ کې خپل لوبه تر سره کړل.
نابینا خو توپ هم نشي لیدلای او بیټ هم نشي لیدلای څنګه دغه معلومه وای؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړي یا زنګونه بندي دغه توپ د بنیانو ګورونو په شان تین دی. دغه توپ د ځمکه پر مخ باندې کیږي. کله چې بیټسمن ته توپ بالر اچي هغه دغه کې چې تر ریډي هغه ته وایي چې زه ریډي م او بیټم چې دی د ځمکه په سر باندې غوټ شوی او دغه توپ د ځمکه په واسطه باندې کولی کیږي راسن بیټسمن ته. هلته بیټسمن ولاړ دی د دې شرنګار یو دی څنګه چې شرنګار یو تر نږدې شو بیټ ورته راته وایي په حکم د خدای سره او شپږیز او څلوریز راته وایي.
ل عملی نظر څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پویږي چې توپ له کومې خوا را روان دی او بیا دغه بیټ څنګه ورته برابروي؟
دا خو ما تاسو ویل چې دغه نابینان د پاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې ځای پځای شوی دی. تاسو پوهیږئ چې نابینان د طبیعت د ښکلا څخه مایوس دي خو الله جل جلاله دوی ته د غوږونو ډېره کافي قوه ورکړې ده. د غوږونو د اورېدلو په واسطه باندې دغه بیټ راتاوي او هغه خپل موقعیت په ځان برابروي.
تر اوسه پورې په دغه لوبو کې چې وشوي تاسو په خپل هم لوبه کوي څلوریزه شپږیزه او همدا منډې څنګه کېږي دا راته تشریح کړئ؟
زمنګ دواړه بیټسمنان چې د دکې ولاړی د توپ دګر ته وحل لپاره ولاړی یو په خیل اسمان دی منډه وهي بل په چپ لاس باندې منډه وهي. دا په دې خاطر باندې چې یو بل سره مخامخ نشي یو ډیره ټکر ونه کی. کله چې منګه دغه زیته نابینا نه وي ور مخامخ کو دغه موزیک چا پیریال چې کده د دې نقشې وته منګه ورکو او دا د نقشې په واسطه باندې کو د شخپل حرکت کې خپل ذهن او سوچ چې کنه لري په ماغه موخت باندې کنده میدان چا پیریال چې نابینا د طبیعت د خلا نه مویس دا وته موږ تشریح کو دیو بنا په واسطه باندې چې دغه نه قدمونه کې ساده د ختمیږي په دلته ته ودرې کې ته بل وېکټه ولاړه. یعنی په لندو کې دغه سیوی مځګه چاپیریال د میدان چې کوم دی دغه موږ یو بنا ورور په واسطه باندې چې هغه متخصص دی نابینان دی موږ سره شته په دې ټولنه کې هغه ته موږ ټریننګونه ورکړي دغه د واسطه باندې میدان ته روانه کیږي او نابینا ډیر په جرأت سره د کولې چې منډو کې او منډه استعداد هم لري.
او څومره پیښیږي چې دوه نابینان چې کله منډه اخلي سره ټکر شي؟
یاره ما خو چې د 2012 کال نه د لوب حکومت د خپل شاګردان د کوم کیندي د زده په دې خاطر معلومات مو کتنه معلوم کړی یو شاګرد چې خپل ویل چې ته په خیل اسمان منډه کې بل ته ویل ته په چپ لاس باندې منډه کې نو خیل اس والا خیل اس باندې منډه کې چپ لاس باندې نو هغه کرم نو مخامخ چې یو بس ټکر امکانات د فیس کلم نکي.
دا هلکان چې تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوړه کړی دي؟
زه خو د سې به چې د پختیزو ولدیونو کې د نادینان د پاره د تخوی او مو په هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پاره د سودن کمیټه په مالین لاټر باندې زموږه تاوړم او شاګردان لرم سب سنټر لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګرزم د ټول شاګردان د پاره ټولګي او ما شاګردان د پاره بیت او ټول په د افغانستان د پاره د سودن کمیټه په همکاري ورکړې دي او هغه د سرځامل تېم او هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کوم د دې نظر په توګه پیژنم چې مثال زموږ کولر کې څو شاګردان تکړه دي لغوان کې څو شاګردان تکړه دي اپونی ګرهار کې کوم شاګردان تکړه دي ماګید نه یو شاګرد روغ واسه مو دغه تیرا ول مو لوبي ته چې میدان کې په مونډو باندې راول سونه جنا په مونډو ریلی شي هغه ته پوری چې ګرفون چې کرکټ د پاره نه مو دکی
او دغه ځوانان چې له تاسو سره کرکټ لوبه کوي لموره نابینا پیدا شوی دي ک ورسته د جګړو یا نور حوادثو په نتیجه کې نابیناین شوی دي؟
پوهیږي محترم چې الله جل جلاله دې خو دغه ماشين بون کې افغانستان کې د مولدیت لرونکو واګورو یو ماشين لګیدلې دي او روز ځانه مولدین زیاتی ګورو دي کې اکثره چې دی ورونه کلابین مولدین دي او ډیر کم د بوتو په شمیر باندې ما سره مدرزات نه دي نو ټول دې سید خو الله جل جلاله دې دغه ماشين په افغانستان کې ودري او نو د افغانستان کې الله جل جلاله مولدین نه صدا کړ ټول دې سید ورورو.
دوستانو د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشر دوست خبرې مو واوریدلې. نور پیغامونه او هم د پکتیا ولایت د روغتیا د مشر څرګندونې هم لرو. دا خبرونه تر پایه را سره واوري.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
الو السلام علیکم د پکتیا څمکني ولسوالینا سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا څمکني ولسوالۍ شارینا بازار څخه تر سرګرمي مقبلو کلي پورې غځېدلی سړک ډېر سخت کندو کپر شوی ده. دې سړک باندې هیچا هم کار نه دی کړی، نه دولت او نه کومو شخصي مؤسسو. باید دا سرسري خاص پاملرنه وشي تر څو د ګرمي مقبلو ستونزې هوارې شي.
بله، د پکتیا ولایت د امرخېلو ولسوالۍ نه زه وکم الانګ. د پکتیا ولایت او چارواکو ته او مشرانو ته یو پیغام لرم، خدای دې وکړي چې دوی ته ورسیږي. هغه پیغام په دې ډول دی چې د امرخېلو ولسوالۍ ته کومه مرسته روشي هغه مشرانو ته ورکړی شي، چې دا تاسې تسخین کوئ په کلو بانډو کې غریبانو ته ورکوئ. هغه یې مړه په خپلو کورو کې کېږدي، غریبان په ځای پاتې شي. او په دویمه وار کې چې کومه دوا د پکتیا ولایت نه کومه دوا چې کلینیکو ته راشي هغه کلینیکو کې مړو کسانو ته ورکولی کېږي، یعنې غریبانو ته کومه توجه نه ورکولی کېږي.
السلام علیکم، وسات تڼایم له پکتیا څمکنیو څخه. زه د پکتیا ولی څخه غوښتنه کوم چې یو دولتي بانک څنګه څمکنۍ ولسوالۍ ته راوړي. هغه حالات چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به زه څه هیله کوم چې هغه کار زر تر زره عملي کړي.
السلام علیکم، ګومل د ولسوالۍ خبره کوم. ګومل ولسوالۍ لارې بندې جنگ شروع ده. د ازادي راډیو نه دا غواړم ولې دا نشروي دا د اوریدونکو ته مشه کې دا لارې بندې دي موږ لارې سره په تشلیف.
السلام علیکم، وسات انوال له پکتیا څخه. د څمکنۍ او د پکتیا کمند لوی هار چې سرکې مخکې کند کتو ور باندې کار روان دی، خو هغه کار غیر روان دی. زه د دواړو مقاماتو څخه هیله کوم چې د غیر معیاري کار مخه ونیسي او دې ته یو څوک پلاوی وټکي چې د دې څخه څېړنه وکړي چې په کار روان څومره یو کار کار شروع کړی چې له حده وتلې خبره ده. نو یارم چې دواړه مقامات زما غږ وړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د پکتیا والو دوستانو ستونزې مو اورېدې. کوم ازادي رادیو تعقیب کړی وینو تیرونې د همدې ستونزو په اړه د پکتیا د والي لویان سره خبرې سوي دي، خو د هغو دوستانو پیغامونه هم ډیر رسیدلي چې په ځنګړي ډول د روغتیا په برخه کې ستونزې لري او د پکتیا له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې ډیره پاملرنه وکړي. د پکتیا د زورمات ګردي څمکني او د غرز له میرزکی ولسوالۍ څخه ګڼ لیکلي پیغامونه د 1300 شمیرې لاري رسیدلي چې د خبرونې وخت د کمال لکبل په عمومي ډول وایم چې دوی د روغتیا له مسولینو غواړي چې په سیمو کې روغتیایي سکتور ته وده ورکړي. د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ولایت خان احمدزی چې اوس پر دغه دنده ګمارل شوی دی پر خپلو پروګرامونو د ازادي رادیو له خبريال د اوتپان سره غږیدلی په ګټه پیوورو.
زه خو اوس د عامه روغتیا ریاست لپاره راغلم. مخکې له دې نه مې د پکتیا په ولایت کې د بي پي چست پروژې لپاره کار کاوه چې د اطرافو ټول کلینیکونه زموږ سره وو. اوس موږ د ریاست لپاره راغلو، ان شاء الله کارم شروع کړی دا په ټولو برخو کې. د موږ ولایتي روغتون او زوی ته ارتقا وکړله، نو په دې باندې کار شروع کړی دا. دغه پروسه مخکې وړو چې په آینده ار پی یا په ریکوست پر پرپوزل کې چې دا د انجوګانو په پروګرام کې موږ ته خدمات یا زوی په سطح باندې شروع شي. ځکه زموږ رئیس جمهور امر ورکړی دی چې د پکتیا د زون مرکز د دې ولایتي شپخانه باید او زوی ته ارتقا وکړي.
صحیح وضعیت کې د سویلې کېږي ستونزې موجودې دي. تاسو سراغلی څومره ستونزې درک کړي ځکه دغه ریاست د څلورو کلونو پنځو کلونو شاوخوا په موده کې سرپرستانو اداره کوو رئیس یې نه درلود.
نو هر جایی که چه کار وی ستونز بوی دا خو به هر جایی که دا موضوع شته ده خو خبره ده کله چې دلته موږ راغلو اول اولویتونم دا و چې موږ زیات فوکس په ولایتي شپغانه باندې یو دا و چې د نوي تعمیر ته د انتقال وک نو هغه امکانات چې موږ په زړه شپخانه کې لره لغه دلته په دې باندې نشو کولای اول کوشش هم دا و چې هغه پیسې چې دې لپاره مختصوي وي هغه پیسې دغه امرم واخیسته دغه منظوري واخیسته هغه پیسې راوېستلې پیغام دې لپاره کوم اضافي پرسونل چې د شپخانه لپاره وو 500 نفر موږ اضافي پرسونل دې لپاره مقرر کړل او ورسره نور طبي او غیر طبي سامانالات چې د شپخانه لپاره په کار دي هغه پروسه تر جریان لاندې ده په زیات اندازه اخیستل شوې دي کم پاتې دي نو دا هم را پوره کیږي نو زموږ فوکس اول دا و چې زموږ په ولایتي شپخانه باندې مخکې دا شپخانه 15 بستر وه اوس تقریبا 100 بستر ته چې ارتقا وکړل هغه سامانالات او پرسونل دا ورته اضافه شو نو زموږ زیات فوکس اول په ولایتي شپخانه وجدې ته کار وکړو او آینده کې هم د دې لپاره بیا چې د ځون په سطحه باندې کار کوو
په ولسوالیو کې وضعیت څنګه د مور او ماشوم د مړینې کچه نور وضعیت
د عامې روغتیا وزارت ځان ته پالیسیانې لري یو پالیسي د بی پی ایچ ایس په روغتیایي خدمات په ولسوالیو کې دی یو ای پی ایچ ایس چې هغه په شپخانو کې د مرکز کې دی نو موږ د هغه بی پی ایچ ایس پالیسي مطابق کوشش کوو هغه امپلیمنټر انجوګانې چې دلته دي هغوی سره موږ هغه ترې غواړو چې د پی پی ایچ ایس پالیسي مطابق خدمات په ساحو کې هم وړاندې کړي او په مرکز کې هم په همدې باندې
تاسې اوس راځي یاستئ په دې خدماتو باندې چې دغه د قراردادي انجوګانې ترسره کوي
هو په دې ځکه موږ راځو چې موږ یې ګورو مخکې زه د دې نه د بی پی ایچ ایس پروژې مسؤول وم هغه څه چې زموږ سره قرارداد و دغه قرارداد مطابق موږ مخکې تلو پرسونل سامان آلات او خدمات ټول د دې بی پی ایچ ایس پالیسي مطابق وړاندې کول هغه دغه کې خو موږ مستغیر ځکه دا یو پالیسي ده د عامې روغتیا وزارت او په ټول افغانستان کې تطبیقیږي دلته په پکتیا کې به موږ تطبیقیږي
د پکتیا د نفوس زیات ده خدمات کم ورته وړاندې کیږي ستونزې سر نه مخ
نو دا خبره خدا د غسی سونه پوس چې د پټول ولایتونو د پټول افغانستان کې وستون زده په کم اندازه باندې د رښتیام د پکتیا خلک په زیات اندازه دي چې چرته موږ هموم کې وګورو خدای و هم د ستون زده موږ بیا هم په دې باندې کوشش کوو مختلف مرجو نه چې څه لاس تراوړو علاوه د نور ورټیکل پروژې چې وي د بی پی ایچ ایس وی پی ایچ ایس پروژې خو وي دی غونم یو څه امکانات لاس تراوړو د عامې روغتیا وزارت نه موږ کوشش کوو چې د خلکو لپاره با کیفیت خدمات وړاندې کړو
یوه متخصص ده او دوی ام ډی ډاکټرانی دي که دې پاړوندم وضاحت راکئ چې په ټوله پکتیا کې یا دا بسنه کوي
نو دوه متخصصین دي نو دا ساده دا خو بسنه نه کوي دا رښتیا هم ته دا یو ستونز ده هم دا ستونز ده د ام ډی پی ام ال ام ډی ډاکټرانو خو بیا هم منګه په دې توانیدلې هغه قابلیتګانی چې په اطرافو کې مخکې منګه نشوي پیدا کولای اوس موږ داسې کلینیک نه لرو چې په هغه کې یو خزینه پرسونل نه لرو یو خزینه پرسونل شته نو دا په مور او ماشوم په مړینه باندې ډیر تاثیر لري چې د هغوی سره ډیر کومک کېږي په اطرافو کې خصوصا دا ستونزه ډیره زیاته وه چې اوس دا تر ډیره حده پورې راکمه شوې ده او د دې کچه هم تر هغه خپله غنه راټیټه شوې ده مثلا د مین دومړینه په یو لکو کې 1400 بیا 1400 داسې چې راټیټه اوس 320 کنه نو په همدې قسم باندې په یو لکو کې دا راټیټه شوې ده ډیره زیاته ټیټه ده همداسې د ماشومانو د مړینه کچه هم ډیره له پخوانه راکته شوې ده
د پکتیا د امیر روغتیا رئیس ولایت خان احمد سیو ستاسو نور پیغامونه هم را رسیدلي دلته به یې په ګډه وورو
سلام علیکم جوړه بخیر ورور راموز ورور وستای دا و ما شول سړی دی نه سي دا و ل سړی دی پری دی دا مو ټول در بدوي کی دا م شهران در سره سي بالام یو بل سره سره ورتي په زور په شي دی نه غالي دا و کوم دو دی دا نه پرم ونی سي بازي و سي مې ونی ته بازي د لی و ای سره را کی و سين نفر و دی بندي سړی دی یو مې ونی کی بندي دی و سين دان دی چې ولې نه را وی دی کی دا وینا ورته وای دا ګرمک دولت والا ګرمست وسلام
الو السلام علیکم زه خلیفہ الله فریدی د تل د ترپنا د مهاجرت ژوند په پاکستان کې تیروم موږ ډیر خوشاله شو چې تذکرہ د افغان ولیکل شو اسلام د مشرانو ګرځي باندې په دغه حدیث مسلویار نه ډیر مننه زنده به مسلویار تاسو افغانستان د انتفاخه ولا دا ډیر مننه موږ ډیر خوشاله شو وخت نه مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جمعه خان حمدرزم د زابل ولایت د قلات خار څخه تاسره فارګه کوم ولسمستر اشرف غنی خیر اورز اول چې دمجه کو غصب لکه هرات جلال آباد مزار شریف او کندهار کې ډیر شوی دي خو زه وایم چې په زابل ولایت په قلات خار کې هم دمجه کو غصب تر ډېرې دو دی چله می دادا چې څنګه چې دوه ویل دي چې سره نو علي یا سره مکه باید فریکړه خلاصوي زه غواړم چې په زابل ولایت په شمول په ټول افغانستان کې د مدکو د غصب مخنیوي وشي او هغه مدکې چې غصب شوي دي هغه باید د زورواکو له منګولو څخه خلاصې او دولت ته وسپارل شي په دې کې باید هیڅوک لاس وینه ونه کړي او نه دغسې شخص ته وګوري چې دا زورواکی وي یا نور څه. زنده‌باد آزادي راډیو.
السلام علیکم. لیکي تر اغله زاهد الله عمر زه مغم د کونر ولایت څخه روزه را په کونر ولایت کې د استند د کې د معلمانو معاش ډیر دی او د ملازمینو معاش کم ورکړي مالې د حکومتي چارواکو ته مدا غوښتنه کوي ځکه چې هغه شپه ورځ مصروف دی دا غوله 5000 افغانۍ ورکړي او دې له معاش کم ډیرین د کونر د والي څخه مې دا غوښتنه ده چې دا د ملازمینو د معاش په ډیرې دوه وسره مرسته وکړي ځکه غریبانان د شپې ورځې پراتی بلستو ځنګځې نشته دی نو څوک واره. والسلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو پیغامونه مو واوریدل په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي. نور پیغامونه مو هم ستاسو خو د دې خبرونې وخت نور پای ته ورسېدی نو هغه به په نور خبرونو کې درته خبره کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نظر میں پہلا تو دا دنیا شی پانجام دخپل من جڑا را شی زد وخد تو رش پو تو رو تیرو تا خپل اوخ کے بھلب مکرنا کو ملو بز اغو زلف مران سرا کو ملو بز اغو زلف مران سرا چنشت دمید دنیا د پہاڑو گانو سرا کو ملو بے کو ملو بز اغو زلف مران سرا چنشت دمید دنیا د پہاڑو گانو سرا بے شک ما بد دیکھ پل زندگی لاچ کڑے ہو بے شک ما بد دیکھ پل زندگی لاچ کڑے ہو بے شک ما بد دیکھ پل زندگی لاچ کڑے ہو بے شک ما بد دیکھ پل زندگی لاچ کڑے ہو کوے علاج د دنیا د طبیبانو سرا کوے علاج د دنیا د طبیبانو سرا چنشت دمه د دنیا د پہاڑو گانو سرا کو مالو گے کو مالو د ز غو زلف مارانو سرا چنشت دمه د دنیا د پہاڑو گانو سرا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں سارا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دیکھ ماں سارا جفا کبھی خفا نہیں ماں دغ دستور دچی از غیوی د گلانو سارا دغ دستور دچی از غیوی د گلانو سارا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سارا کب مانو بی کب مالو بز اغوزن فمارانو سارا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سارا زینت پہ بادشاہ ہے پہ ڈیر دولت اس کا